وخت ماسپښین درې بجې سپېد د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کوټه کې 14 په پاکستان کې د راغلو سیلابونو او تاوانونو تازه حال د تعلیم مبارزي ملالی یوسفزی باندې د مشکوک حمله کوونکو د نیولو تاوه په خبر پښتونخوا کې له تعلیمه د محرومو لکونو ماشومانو په اړه یو لاریون د مشال ریډیو د رواني کړي برخه ده. خو په اوسنۍ ګړۍ کې درته د مشال ریډیو ځانګړي ژوندۍ بحث هم لرو چې دوه ګنټې به دوام ولري. دا بحث د پاکستان د حکومت لخوا پر ډیورنډ کرښه د خندک یا کندی د کیندلو په اړه د تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. خو په پایل کې به تاسو ته فرخنده وزیر خبرونه پاتې کړي.
په کوټه او خیبر ایجنسی کې د وسوالو لخوا په امنیتي عسکرو په بریدونو کې د دوو سرتیرو په شمول 15 کسان وژل شوي. ګڼ شمېر ژوبل دي. د پاکستان پوځ ویلي د سوات په ملالا یوسفزی او د هغې په ملګرو په برید کې ککړ ټول تورن کسان یې نیولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد به د اسلامي دولت په نوم وسوالو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. تفصیل: په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې د یو امنیتي عسکر په شمول درې کسان وژل شوي دي. د کوټي پولیس چارواکي وایي دغه چاودنه نن سهار وختي د ښار په سریاب سړک شوې ده چې پکې سناسه سلیر ویش کسان جوبل شوي هم دي. د کوټي د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما میډیا ته وویل د چاودنې هدف ته ملیشا موټر وو. د پیښې یو جوبل کس مشال ریډیو ته وویل:
زه پر چوک باندې ناسوم، ستا د کور څخه روان شو، پر چوک کښېناستو. عباس بالا ورور یو وار درست شو. بالا درست بله خبر سوی نه یم. عباس دا کالي معلم وسول افسرین مات سوله.
تر دې دمه د پیښې پړه چا نه ده منلې. د خیبر ایجنسۍ د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي تېره شپه په باړه کمبرآباد سیمه کې وسلوالو د خاصدارو د یو سرتیري واسط خان په کور وسلوال برید وکړ چې پکې هغه سره د خپلې میرمنې په ډزو وژل شو. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ ویلي د سوات په ملالا یوسفزی او د هغې په ملګرو په برید کې ککړ ټول تورن کسان یې نیولي دي. پرون په پینډۍ ښار کې بی خبري غونډې ته د وینا په وخت پوځ د مطبوعاتو څانګې بیان میجر جنرال عاصم باجوه وویل چې سمو د وړاندې د شورا په نامه یوه لس کسیزه ډله په سوات کې نیولې چې په ملالا یوسفزی او د هغې په ملګرو کائنات او شازیه یې حمله کړې وه. دی وایي:
دی کیس کې اسرار الرحمان لومبې نیول شوی ملزم دی. د تفتیش دوران دغه کیس کې د شاملېدو اعتراف وکړو او نور ملګري یې هم په ګوته کړه. د شورا سره تعلق لرونکي ټول لس واړه ملزمان د ملکن سره تعلق لري.
په 2012 کال کې د وسوالو لخوا په برید کې ملالا ډېره سخته جوبل شوې وه چې بیا یې د برتانیا په برمنګم ښار کې علاج وشو. هغه اوس د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره په ټوله نړۍ کې مبارزه کوي. د پاکستان په پنجاب صوبه شمالي علاقو د دې هوا تر واک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 241 ته رسېدلې ده. د پاکستان له قدرتي افتونو د نظم کامی داري بیان دی ریما زبیری نن مشال ریډیو ته ویلي چې یادو سیلابونو تر 1,50,000 زیات کسان ځپلي هم دي. بلخوانن د پنجاب صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالي زیان په اړه مشال ریډیو ته وویل:
یو سل څلور نوي کسان مړ شوي دي او جوبل 302 دي. د 2003 کلو 45,193 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د سند صوبې حکومت هم په 8 ضلعو کې د سیلاب د هنګامي حالت اعلان کړی. د خیبر پختونخوا په لکونو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو په غرض د پیښور پرس کلب مخې ته د الف اعلان او د تعلیم او پرمختګ لپاره د مومن کمیونټي لخوا نن یو لاریون وشو چې پکې سرکاري چارواکو، وکیلانو او یو شمیر د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دغه لاریون کې ګډون کوونکو وویل په صوبه کې سناسه 25,00,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دوی غواړي په صوبه او قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په ټولنه کې پوهه پیدا کړي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای په صوبه کې دا وخت سناسو 8,090 سکولونو جوړولو سخت ضرورت ته. په کورما ایجنسی کې د پولیو مهم کارکونکي وایي چې دوی ته په وخت سره تنخواګانې نه ملاویږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د دوی په خبره په سیمه کې د جون میاشتې نه وروسته کمپاینونه وشول چې د هغو پیسې هم لا دوی ته نه دي ملاو شوي. د سیمې د پولیو مهم په پروګرام کې د 1000 نه زیات کسان کار کوي. بلخوا چارواکي وایي چې ډېر ضرب دوی ته تنخواګانې ورکړل شي. د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکي وایي چې دوی ته د بنو په کالجونو کې د داخلو اجازت نه ورکول کیږي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو ویلي چې حکومت خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې ویلي وو دوی به بې کوره کړل شو زده کوونکو ته د بنو په کالجونو کې داخلې ورکوي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی وایي
گورنمنٹ اعلان کراؤ امیر بھائی ڈگری ون کا رجتا تھی چکیم پروفیسر ون بھائی اے اگر تھا پرنسپل طرف نہ ڈرو چ تو اس دے ربو سے بھائی پروفیسر ون بھائی اور شیر دو چکیم اسٹوڈنٹ کیا بھائی اور ریاستو آخر کال داخو پس پینا خطے سے بتا غلوی پک کالج سے بھی اے دیکھ سو گناہ کراؤ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قاهرې ته رسیدل چیرته چې به هغه په عراق او شام کې د اسلامي دولت اورپا کې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف ته جوړولو لپاره په مرستو خبرې کوي. جان کیری په دې اړه د اردن، ترکیه او سعودي عرب سفر هم وکړ. د مصري ځایي میډیا وایي جان کیری به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د عرب لیگ له مشر نبیل العربي سره هم ویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دوی غواړي اسلامي دولت اورپکې ډله له منځه یوسي. دغه ډله په شمالي عراق او شام کې یو شمېر سیمو کنټرول لري. او بل خبردار چې د روس خبری اجانسونه ریپورت ورکوي چې د دې هیواد په اویو گاډو مشتمله د مرستو قافله چې په مشرقي یوکرین کې د بیلتون پالو وسلوالو د سیمې پر لور روانه ده یوکرین ته داخله شوي. دا خبرونه
خبرونه مو له فرخنده وزیر اسد واوریدل او اوس هم د په دې روانه غړي کې دا ریپورتونه اورو. په کوټه کې 14 درې کسان وژل دي. په پاکستان کې د سیلابونو لوجخه د مول شمیر 204 او اته رسیدلې دي. خو د سیلابونو حالت څنګه دی؟
نارمل کنڈیشن کی روان دی سوائے جناب چرے آگا تھری مولا چکم آگا ٹر ہے نو آگا پاس شو اس پانچ لاکھ طرف روانہ دے.
په خیبر پښتونخوا کې له تعلیمه محروم ماشومان او پاړه مظاهره سوي. خود دوی شمیر څومره دي؟
زمون په خیبر پښتونخوا کې 24.5 لاک ماشومان سکولونو نه باندې ته مونږ تر 8000 سکولونو اوسم پکار دي او مونږ سره 7000 ټیچران نشته.
او په قبایلی سیمو کې که یو خار ورځ په ورځ د پولیو د ناروغانو شمیر زیاتیږي خو د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکو هم د ستونزو سره د مخامخ کېدو شکایت کوي.
خپل کور ته راوځو کنه 500 روپۍ هم خرچا کوو. ویلې چې موږ کور نه وریایو یا خجوس دا خو مخامخ ورکیږي کنه کرایاش ولا وغیرہ موبایل خرچا شو.
دا د مشال ریډیو د رواني غړي برخه دی او یو ځانګړي دوا ساته بحث ژوندۍ باندې کیږي مختلف. او سم د خبرونی د پایل ریپورت د بلوچستان په کوټه کې نن سهار د ملیشا ځواکونو د غزمکونکو موټر ته نشتې چاودنه شوي چې د یو ملیشا سرتیری په شمول درې کسان پکې وشل شوي دي او 24 نور ټپیان دي. خو زموږ له هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخستې. وشل شوي او ټپیان اکثر مزدوران دي. تفصیل له کوټې بارکوال میخیل راکوي.
نن سهار وخت د کوټه شهر جنوب لور ته پر سریاب سړک باندې چاودنه وسوه چې شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د ملیشا ځواکونو یو غزمکونکي موټر ته نږدې د یو بانک مخې ته سوی چې د پولیسو په وینا چاودیدونکي مواد چې شاوخوا 40 کیلوګرامه په یو موټر کې ځای پر ځای کړل شوی وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوی دی. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د چاودنې په ځای کې رسنیو ته په چاودنه کې د تلفاتو په اړه وویل،
ابي تک اسمه دو سیویلینز کی اور ایک ایف سی کے اہلکار
تر اوسه په چاودنه کې د دوو ملکي کسانو او یو ملیشه سرتیر د وژل کېدو خبر لرو او څلورویشت تنه ټپیان شوي دي چې دوهویشت ملکي روغتون ته او دوه نظامي روغتون ته وړل شوي دي. یو شپاړس کلن ځوان هم ټپي دی، بدن یې ډېر سوځېدلی، هغه هم نظامي روغتون ته وړل شوی دی. چاودنه د ملیشه ځواکونو پر موټر شوی چې پر همدې چوک د تلاشۍ لپاره ولاړ وي. د ملیشه او د موټر چلوونکی وژل شوی دی. د دوهویشتو نورو ټپیانو په منځ کې څلور تنه ملیشه سرتیر هم شامل دي چې سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته را انتقال کړای سول. په هغوی کې هم د څلورو تنو حالت مرګونی بلل کېږي. چاودنه دومره زورووره وه چې د شاوخوا ودانیو شې هم ماتې کړي دي. له ملیشه سرتیرو پرته چې کوم ملکي خلک په چاودنه کې ټپیان شوي او دوه تنه پکې وژل شوي دي، عام مزدور کاره کسان دي. په چاودنه کې یو ټپي شوی مزدور وایي:
زما نوم بخار دی، موږ د خپل کولنګو بیلچې و تولیانو ته ناست و، څلوېښت کسه وو چې دا درب شو. ولاکه مویل ماګای ګرده په یونو رنګ کړو به دغه زموږ کار چې درب شو ګرده په غم اخته کړو. ولاکه مو شی لیدلی چې دا د کوم خوا دا ټکر باندې راولو ګرده روزانه. ولا خلک دغه مزدوران پر دغه خوانه باندې و دغه خوا باندې دا ټکه وولېدل.
د چاودنې عیني شاهدینو او ټپي کسانو وویل تر چاودنې مخکې د شیا زیارت کوونکو دوه بسونه له همدې ځایه تیر سول او وروسته چاودنه وسوه. د چاودنې مسؤلیت سمدستي کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
داو د بارکوال میخیل رپورت چې له کوټې راکولې. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې بیان میجر جنرال عاصم باجوا ویلي چې د طالب مبارزي ملال یوسفزی او د هغې په دوو ملګرو شازی او کائنات په برید کې ککړ کسان نیول شوي دي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د روان زرو اعظم اپریشن په اړه د بریفینګ ورکول پر وخت د فوج بیاند وویل چې په روانو عملیاتو کې د زرو نه زیات وسله وال وژل شوي دي. د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډېر غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه تر اګر بریدونو رهبري کوي. مشال ریډو خبریال ریاض مسخیل له اسلام آباد رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماخام د پاکستانی پوز هډکوارټر پینډه کې د خبری غونډې دوران د پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا اوی چې 2013 کال کې سوات کې په ملالې یوسفزی او د هغې په دوو ملګرو حمله کوونکو ډله نیول شوې ده او د هغوی نه ډېر معلومات ترلاسه شوې دي. د ده په خبره د شورا په نوم لستنی ډلې به د مولا فضل الله په هدایاتو کار کولو. میجر جنرال عاصم سلیم باجوا زیاتوي:
اسرار الرحمن اس کیس میں گرفتار ہونے والا پہلا ملزم تھا.
دیکھیے اس کی اسرار رحمان لمبے نیول شوی ملزم دے. د تفتیش دوران د دغه کیس کې د شاملې دو اعتراف وکړو او نور ملګری یې هم په ګوته کړه. د شورا سره تعلق لرونکي ټول لسوانه ملزمان د ملکن سره تعلق لري. د پلټنو دوران دا پته هم ولګی دا کدا کسان نه نیول شوی نو د مولا فضل الله د ورکړې شوی پیریس مطابق به دوی نور دویش کسان وجل.
مزید 22 اهم افراد کو نشانه بنانا تھا.
د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو په ضد ضربې ضب اپریشن کامیاب سره روان دی او دې دوران د وسلوالو مواصلاتي نظام تباه کړی شوی دی. د ده په خبره تر دې دمه د زرو نه زیات وسلوال وجل شوی دي. ملک کې د روان سیاسي اړیګړي په حقله د یو تپوس په جواب کې د فوز ویان وې چې دې سره زموږ هیڅ تعلق نشته او پاکستانی فوز وخت په وخت دا خبره په ډاګه کړې ده. تی زیاتوي:
فوج بڑا کلیئرلی وین اور جمہوریت کی سپورٹ کے بارے میں کہہ چکی ہے.
ډیر پخکارت ہوگا دائن اور جمہوریت دم لاتڑ ویلی دی او دا خبر د پوز مشر ہم کڑی چم دائن په پاسداری او د جمہوریت په تسلسل یقین ساتو. زدا وایم چې دا یوازې د کولو خبرې نه دی بلکې په دې عمل درآمد هم کیږي. خود بد مرغه چې دې ملک سهم کیږي هغه په شاته د پوز نوم تړلې کیږي او پروپاګاندا کیږي. نو زه په دې خبره افسوس کوم.
اس کے پیچھے پھر یہ اس طرح کی سپیکولیشن اگر تھیوری چلیں تو وہ اس میں میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا.
دا سے حال کې چې یو طرف ته په پاکستانی پوز سیاسي معاملو کې د لاسوهنی تورونه لګي او بل طرف ته د پوز د مطبوعاتو څنګه د دې تردید کوي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه سوایي. دغه لړکی مشال ریډیو د پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوه
رائټر کی جو کہانی چلائی گئی ہے وہ ایک طرح کا پروپیگنڈا کیمپین ہے.
د سکرپټ لیکلو چې کومه خبره مخې ته راوړل شوې ده دا د بعضي سیاسي ګوندونو لخوا د پوز په ضد یو پروپاګاندا ده او د دې په وجه دا هم ممکن ده چې تاسو به د هغه مسلو جواب دی نه کوم چې د داسې صورتحال نه پیدا کیږي او هم په دغه وجه دا دواړه ډلې د لاهور نه اسلام آباد ته را رسیدلې دي. خبره داسې ده چې که سکرپټ وي او کنه سیاستوالو له دا مسله د خبرو اترو د لار په خپله هوارول پکار دي. ذمہواري په بل اچولو سره او خاص کر په پوز ذمہواري اچولو سره د سیاستوالو مسلې نہ حل کی گی۔
خاص کر فوج پہ شفٹ کرنے سے سیاستدانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
ذکر وردا چی دی رستیو کی دا پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف دا عمران خان او طاہر القادری سرا ملاقاتوں دوران پر سیاسی کڑکیچ خبریں کڑی وی۔ ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
پاکستان پر ډیورن کرښه خندق جوړوي، په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریځ څه دی؟ د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري چې د افغان او پاکستاني چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت پریشي.
دغه د وساته ځانګړي پروګرام نن هم دغه غړي کې پایلې شي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا این ډی ایم ای وایي چې په پنجاب صوبه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د بارانونو او سیلابونو لواجی 2400 کسان مړه شوي او 150 څخه زیات متاثر شوي دي. د دغې ادارې په وینا سیلابي اوبو د پنجاب صوبې ملتان پر لور روانې دي او زیاتره کلي د اوبو لاندې شوي دي. د بارانونو او سیلابونو په هکله نور تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 2400 او جوبل تنانو شمېره 509 ته ورسېده. د سیلابونو له وجې د 150,000 نه زیات کسان متاثره شوي هم دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې د ټولو زیاته پنجاب صوبه متاثره شوې ده او د یاد شوي صوبې د آفتونو سره د مبارزې ادارې ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان فوج 19 هلیکاپټرې او 292 کشتۍ او د ضلعي انتظامیه 2200 کشتۍ دا وخت په امدادي کارونو کې بوخت دي او تر دې دمه د پنجاب صوبې د 19 ضلعو 2,415 کسان محفوظ سیمو ته منتقل کړي دي. نوموړي د بارانونو او سیلابونو نه شوي ځاني او مالی نقصانات په حق له مشال ریډیو ته وویل یو سل څلور نوي کسان مړ شوي دي او جوبل 302 دي. د 2,193 کلو 45,193 کسان د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي او تر دې دمه 2,112 کورونه په مکمله توګه او 9,116 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب صوبې د 9 ډیویژنونو 13 ضلعو ته په 300 ډول زیان رسېدلی دی. د ټولو زیات ګجراواله ډیویژن پکې متاثر شوی دی، چرته چې 2 کسان مړ، 6 جوبل شوی دی. متاثرینو لپاره تر دې دمه موږ 309 امدادي کیمپونه او 248 صحت مرکزونه جوړ کړي دي او 4,121 کسان دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په چناب دریاب کې د اوچتې درجې سیلاب دی او نور سندونه د معمول مطابق بهیږي.
نارمل کنڈیشن کی روان دی سوائے جناب چرے آگا تھری مولا چکم آگا ٹر ہے نو آگا پاس شو اس پانچ لاکھ طرف روان آگا رات کلن کی دو رازو کی بدا تقریباً 6,00,000 والا 7,00,000 پوری اوپو پانچ لاکھ نا لڑی شی بیا بارا نور درے سلور روز پس پر تقریباً دا پنجاب نبوزی اور دریا سن کے دا گدو پا مقام بیا سن دا اوپو لڑی شی بیا آگا دے کہ تقریباً دا اوپو دا کم مقدار چی آگا با دا 6,00,000 پمیس
دا آفتونو سرا دا مبارزے قومی اداره یا این ڈی ایم ای وایي چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 6 او گلگت بلتستان کې 14 کسان وجلی دي او په مجموعي توګه 132 کسان جوبل کړي هم دي. د یاد شوی ادارې ایو چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 140 کلو 430 نه زیات کسان متاثره کړي دي. 2,445 کورونه په مکمله توګه او 4,595 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسولې دي. نوموړي زیاته کړه چې بارانونو او سیلابونو له وجې د گلگت بلتستان قریبا 2,000 پورې کسان متاثره شوي دي. 1,502 کورونه په مکمله توګه او 4,202 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم خیبر پښتونخوا ته زو تر دې لمخه چې په خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ د چټیانو وروسته سکولونه بیرته خلاص شي. نن په پېښور کې یو شمېر کسانو د هغو لکونو ماشومانو په اړه مظاهره وکړه چې له زده کړو محروم دي. د مظاهرېچانو په وینا د لاریون مقصد د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو په اړه شور خورول او دا شان حکومت دې ته څول دي چې له تعلیمه محروم ماشومانو په اړه دي خپل آئینی زمواري پورا کړی. شبیر جان په دیاړه ل پېښور رپورت لري.
نن د پېښور پرس کلب مخه ته د الف اعلان او مومن کمیونټي برای تعلیم او ترقی چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تعلیم خورولو او ردیره پرمختګ لپاره دوانه کار کوي پګړه لارین وکړو چې مقصد یې د دوی په وینا په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه 15 لکه چې کم ماشومان بهر دي او د سکول لو په عمر کې دي د هغوی سکولونو ته راوستل او د دوی داخلي کول دي. د دغه انتظام کوونکي فخرالله مومن مشال لیډو ته وویل چې د دې لارین مقصد نه یوازې د دغه ماشومان مور پلار بلکې حکمرانانو ته هم دا خبره رسوي ولدی چې دغه ماشومان لپاره تعلیم ډیر ضروری دی.
دینن درغونډ زمندې ته پروا چې یو خو زمنګ داخله مهم کم د ستمبر کې شروع کیږي هغه حواله سمنګل اویرنس پیدا کو په پیرنټس کې په مادرس کې او په خلکو کې. او دویم د چې حکومت تل کو باندې میسج ورکو چې کوم آرټیکل 25A موږ د خواص کو وسنی حکومت ته چې آرټیکل 25A چې کوم د اغازر ته زر نافذ العمل شي او زمنګ در روان کول ته فری او کوالټی ایجوکیشن ملو شي ځکه چې زمنګ په صوبه کې 25,00,000 ماشومان د سکول نه بهر دي.
الف اعلان چې د خیبر پښتونخوا په شمول ټول پاکستان کې د تعلیم په خورولو او ردیر پرمختګ لپاره کار کوي. د دوی یو مشر عمر اورگزای وای چې په خیبر پښتونخوا کې د وخت 15 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. 8,000 سکولونه او د 2,000 استادانو په خیبر پښتونخوا کې کمی دي او دغه رنګ 80% ماشومان جنکه او 30% ماشومان هلکان د سکولونو نه د وخت بهر دي.
زمون په خیبر پښتونخوا کې 24,50,000 ماشومان سکولونو نه بهر دي او د دې عمر 15 کال 16 سال پر هغه بنیادی وجدا د سکولونو کو بیسیک فیسیلیټیز نشته لکه د سکلو بنشته او واشروم نشته خاص کر فیمیل 60% لکه فیمیل هغه سکولونو نه بار دي او 40% الکان کیپیسټی نشته په سکولونو کې. دلته کې موږ سره په مشمانو ته زین نشته. موږ تر 8,000 سکولونه اوسم پکار دي او موږ سره 7,000 ټیچران نشته څه خو څه ابسنټیز غا نه علاوه مطلب موږ ته پکار دي ریکوایرډ دي چې د سیستم رن کړي.
هم دغه لارون کې ګډون کون کې یو خبریاله عائشه مشال لیډو ته ویل
حالات خراب شوی دی. پیرنٹس دې دومره غټ ریسک نشي غستله بل هغه خپل ماشومان او خپل لوريانو ته شیدین امر حق دی و جن شي رسول چې زیات تر کورنۍ غریبانه ني نو غوی دا سوچ کوي چې موږ خپل ځامن له تا خو کور کو کنه لوريان نن هغه په هر شي سکي ځامن مخکي کوي.
یادونه ولدا چې دغه لارون کې سرکاري سکولونو استادانو د صوبایي سملې او د سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو او د غیر سرکاري تنظیمونو یو شمېر غړو ګډون وکړلو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
پاکستان پر ډیورن کرښه خندق جوړوي. په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریس سره د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري چې د افغان او پاکستانی چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت پرې شي.
تاسو مشال ریډیو خوري. که څه هم حکومت هڅه کوي چې د پولیو د ناروغي مخه ونیسي خو له بلې خوا د پولیو په ضد مهم چلونکي بیا خپل له حکومت شکایتونه لري. د کورم ایجنسی د پولیو مهم چلونکي دا شکایت کوي چې دوی ته تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او دا شان ورسره د اړتیا وړ نور سهولتونه هم نسته. تفصیل له طارق اورگزای اورو.
پګا بلیس مګور مجن سه کې د پولي مهم کارکونکو وای چې دوی ته په وخت سره تنخواګانې نه ملاويږي چې لوجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د دوی په خبره بسیما کې د جون میاشتې نورسته یوش میر کمپاین او شول چې د هغو پیسې دوی ته نه دی ملاوي شوی. بسیما کې د پولي مهم یو غړی چې نوم یې اسرافیل خان دی مشال لډوی دا وای چې دوی هم دغه تنخواګانو تسترګي وي خورته په وخت سره نه ملاويږي.
تر 8 بجې نه مفیل شروع شي 1 بجې پرې مودا ډیټی دي پر کور تر وځو کنه 5,000 روپے هم خرچا کو ویلې سم کور نو ریا یو یا خجوس دا خو خو مخور کی کنه کرایاش ولا وغیرہ موبایل خرچاش وتیره مخپل ټول لون دی تپکی ولا خال کی د ټیم لیډران شو ټیم ممبر شو ایریا انچارج شو د سره باندې کمپین ته سترګی نور حسانوی
واضح دی چې هر میاش پسما کې ماشومان او ته د پولیس ساس کې ورکول د پاره اکثره دو ځل کمپاین کیږي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سیمې د پولیو مهم په پروګرام کې د زر نه زیات کسان کار کوي. موږ کله په دیړه د صحت محکمې چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان اپریدی سره خبرې وکړي نو لډوی ته ویل چې ډېر ضرب دوی ته تنخواګانې ورکړی شي.
د جون پیسې چې کندې کنه پرون ټول ورکرونه له میلو شولې جولای کمپین دغه پیسې پوتې دي دا اوس چې کندې کنه ډایرک د مونږ چې کندې کنه د یو ای په سپورټ باندې پاک آرمی لا اولا کېږي هغه بیا پولیټیکل اډمنستریشن لا ورکړي. پولیټیکل اډمنستریشن لا اوس د مونږ د اگست چې راغلی دا ان شاء الله دا کمپین چې ختمیږي نو مونږ به ان شاء الله د اگست پیسې هم دوه ورکو. سپتمبر اعلان یې مونږ کلیم کړی دی.
پکور میجر سے کہ د پولی مهم کارکون کی وای چې بسمه کې د دوی تنخواګان اکثره د ځان ښکار کیږي دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دي د دوی د تنخواګان ستونزه په مستقله توګه د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي تارق ورغزه مشال رادیو پیښور
تاسو مشال رادیو اوریدل سیاستوال ملک امان قاضي د کاسي د جنازي مراسم د جمعې په مازګر په کوټه کې تر سره سول چې پکې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال او نورو ډیپلوماټانو د بلوچستان وزیرانو پښتنو او بلوچستان سیاستوالانو شاعرانو لیکوالانو په زرګونو خلکو ګډون وکړي ټول سیاستوالو ملک امان قاضي ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل او د مړینې د پښتون افغان قام یو لوی تاوان وباد خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري
د سیاستوال ملک امان کاسی د جنازې مراسم د جمع په مازګر د کوټې په چشمه چوزي کې تر سره سوچې پکې برخوالو نوموړي ته په سپیڅلې مبارزه د عقیدت ګلونه وړاندې کړل د بلوچستان حکومت له خوا رسنیو ته په خبرې سوي خبر پاڼه کې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ لخلې ویل سوي ملک امان کاسی ټول ژوند د اولس لپاره تیر کړ او د تشبه کله هم پرانسي خبر پاڼه زیاتوي ډاکټر عبدالملک بلوچ د ملک امان کاسی په مړینه سخت خواشنی څرګنده کړې او دا یې نه یوازې د پښتنو بلکې د بلوڅو سیاستوالو لپاره هم یو لوی زیان بللی ل دې سره بیا د خیبر پښتونخوا د نېشنل ګوند صوبایي صدر مختار باچا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ملک امان کاسی نه یوازې د سهیلي پښتونخوا بلکې د ټولې پښتونخوا یو لوی غر و او کمای به تر ډیره محسوسیږي
ملک صاحب صرف جنوبی پښتونخوا نه د ټولې پښتونخوا نه بلکې د ټولو پښتنو کې هغه یو غر و د سوچ په لحاظ د اراده په لحاظ د عمل په لحاظ او هغه څوک ریپلیس کولی نشي د هغه ځای څوک نشي اخیستی د هغه ټول ژوند د مبارزو نه او د ډېر صفا ستر سوچ او فکر او د هغې باندې د عمل نه ډکو هغه نن زموږ سره نشته خو د هغه کمی پوره کېدل چې کم جانه به خدای خبر څومره زمانې اخلي چې د هغه غوندې څوک بل را پیدا شي
تر دې وروسته د جنازې په مراسمو کې ګډونوالو ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وویل ملک امان کاسی په ټول ژوند د خپل قام آزادي غوښته او د په خبره همدا ارمان یې ګورته یوړ
په صحیح معنا باندې د دې قام وعده ته غوښته دې کې هیڅ د بل خبره نه و او د دې محکومه قام آزادي غوښته نه اور ورسره یو اجتماعي قیادت غوښته
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال ډاکټر عنایت الله خان بیا وویل ملک امان کاسی د پښتنو هغه سیاستوال و چې په ټول ژوند یې د هیڅ شی تمه ونه کړه او ټول ژوند یې د پښتنو او نورو محکومو قامونو لپاره وقف کړی وو
هر څه چې په زړه کې وو هغه د پخلو د په زبو په دا دا مې نه کتل چې دا ولی خان ناسي دا مې نه کتل چې باچا خان ناسي دا مې نه کتل چې اسفندیار خان ناسي یا بل څوک ناسي یا مجبور سنی لوی دی یا مجبور دغه مخالف ده یا په دغه مجبور کې سنی چې ائیډیا نه دا هر شي څه به فکر هر شي څه به نیاز دا هر قسم د مفادات څه به نیاز دا هر قسم د اوده او د کرسي څه به نیاز ډیر لوی عظیم سړی ډیر لوی سړی
الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم
د سیاستوال ملک امان کاسی د جنازې په مراسمو کې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله مومند د دغه کونسلګری یو شمیر نور ډیپلوماټانو د بلوچستان د صوبایي حکومت وزیرانو د پښتنو او بلوڅو غنو سیاستوالو شاعرانو لیکوالانو او په زرګونو نورو خلکو ګډون درلود اتش پته کلن پښتون سیاستوال ملک امان کاسی چې د زړه د ناروغي له امله د پنځمه په ورځ په کابل کې سا ورکړه د جمعې په مازګر په خپل پلرنی ټاټو به چشمه اچوزای کوټه کې خاورو ته وسپارل سو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
پاکستان پر ډیورن کرښه خندق جوړوي په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریس سره د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري چې د افغان او پاکستاني چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت پرې شي
تاسو مشال ریډیو ری دغه پروگرام تاسو له اوسه ځخه لس منټه وروسته په شوندې بڼه دوه ساعت به دوام بدري او دا موضوع دا چې د پاکستان حکومت ویلي چې د ډیورنډ کرښې په غاړه یو خندق جوړوي، بلکې ډېرې جوړ کړې دي چې تر 4.5 کیلومتره زیات دی، چې د ترګرو، قاچاقبرو او نورو غیر قانوني عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه د مشال ریډیو او آزادي ریډیو په ګډه یو 2 ساعته ژوندۍ خپرونه به وي چې د افغانستان لغاړې او د پاکستان لغاړې یو شمېر کارپوهان او سیاستوالان به پکې برخه اخلي، او تاسو هم ټلیفونونه کولای شئ. دا به له اوس څخه تقریبا 9 منټه وروسته وي. تاسو مشال ریډیو وری او اوس هم تقریبا 3:30 بجې کېدونکې دي. فرخنده وزیر ته باور وکړو چې د خبرونو لنډیز راته واوروي. له دې وروسته به تاسو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه واوري چې په اسلام آباد کې زموږ همکار کړي، او دا شان نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو. له هغه وروسته به دغه بحث په ژوندۍ بڼه تاسو واوري. راځي چې فرخنده وزیر ته واور وکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کوټي پولیس چارواکي وایي نن سهار د خار په سریاب سړک یو بم چاودنه شوې چې پکې د یو امنیتي عسكر په شمول 3 کسان وژل شوي او سناسل سلیر ویش نور ژوبل شوي دي. د خیبر ایجنسی د باړې مرستيال کریټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه په باړې کمبر آباد سیمه کې وسوالو د خاصدارو د یو سرتیري واسط خان په کور وسوال برید وکړ چې پکې هغه سره د خپل میرمنې په ډزو وژل شو. د پاکستان پوځ ویلي د سواد پر ملالې یوسف زید او د هغې په ملګرو په برید کې ککړ ټول تورن کسانې نیولې دي. په پنجاب صوبه شمالي علاقو او د دې هوا تر واک لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر 224 او یو تر رسیدلې. د پاکستان له قدرتي افتونو د نظم قامي داروای سیلابونو تر 300 او 500 زیات کسان ځپلي هم دي. په کورم ایجنسی کې د پولیو مهم کارکونکي وایي چې دوی ته په وخت سره تنخواګانې نه ملاويږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د خیبر پختونخوا په لکونو ماشومان په نو کې د داخلولو په غرض د پیښور پریس کلب مخې ته د الف اعلان او د تعلیم او پرمختګ لپاره د مومن کمیونټي لخوا یو لاریون وشو چې پکې سرکاري چارواکو، وکیلانو او یو شمېر د مدني ټولنو غړي نهړو ګډون وکړ. د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکي وایي چې دوی ته د بنو په کالجونو کې د داخلو اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د بنو کالج چارواکي وایي تر څو د خیبر پختونخوا د تعلیم چارواکو لخوا ورته لیکلي حکم نوی راغلی تر هغې بې کوره کړل شو کونکو ته د بنو په کالجونو کې داخلي نشي ورکولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری قاهره ته رسیدلې چېرته چې په هغه په عراق او شام کې د اسلامي دولت اروپا کې د خلاف د عملیاتو په اړه له مصري چارواکو سره په مرستو خبرې کوي، او د روس خبري ایجنسیو رپورت ورکوي چې د دې هیواد په اویا گاډو مشتمله د مرستو قافله چې په مشرقي یوکرین کې د بیلتون پالو واستوالو د سیمې پر لور روانه ده، یوکرین ته داخله شوې.
فرخنده اسد وو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم تاسو اوریدئ چې د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه چې سراج سحر په اسلام آباد کې کړې ده.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلکو د سیول نافرمانۍ اپیل مسترد کړی دی، او د پیښور الیکټریک سپلای کمپنی، ٹرایبل الیکټریک سپلای کمپنی، سوی نادرن گیس او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لخوا وفاق ته لیږلې شوی رپورٹ مطابق چې په یادو سیمو کې خلکو خپل بلونه په وخت جمع کړي دي. ادارې وړاندې لیکي مونږ ګڼو چې د ملک د موجوده معاشي صورتحال په تناظر کې ادارې دا بوج نشي برداشت کولی چې خلک خپل لونه جمع نکړي، او ولستا هم او سیاستوالو ته هم پخپل د دې خبرې احساس شته چې د ملک د معاش دا وخت څه صورتحال دی. ادریه اخیری کلی کې باید چې سیاستوال د دا قسمه جذباتي بیانونو نه ډډه وکړي چې ورسره د ټول پاکستان د ولس ژوند تړلې وي، ځکه ک اوس ولس بلونه جمع نکړي نو دا ادارې به پټپه ودرېږي، او داسې به د دې ملک معیشت ته نور هم زیان ورسي، او ورسره به د ولس په ستونزو کې نور اضافه وشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارے کی وای چی دا وخت په ملک کی د تاریخ تر ټولو لوی سیلاب روان دی چې لکبلې په لوی شمیر کې خلکو ته ځاني زیان اوریدلې دی. د اداري په وینا د فتون سره د مبارزې قومي ادارې چیرمن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډې ته بریفینګ کې وویل چې د سیلاب لکبلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو جریبه ځمکه هم متاثر شوې ده. ادارې زیاتوي کوم په نړۍ نظر تیر کړو نو په چین، بلجیم او جرمني کې هم سیلابونه راغلي. کړی دي. خو بیا دغه ځای حکومتونو غټ غټ ډیمونه جوړ کړه او دا مسلې په مکمل توګه ختم کړه. ادریه مخکلي کې کا بیا موږ پاکستان کې د سیلابونو صورتحال ته وګورو، نو د دې ځای افسر شاهد د فلټ کمیشن د سفارشاتو او د کال 2010 د عدالتي کمیشن په تجویزونو د سره اړوغ نه دی ګرولې، او هم دغه وجه دي چې پزرګونو جریب ازمکه نن تباه شوي او انساني تاوانونه د ملک ته رسي. ادریه اخري کې لیکي باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره دی رخت پام راوګرځوي او راتلونکو کلونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره کوټلي منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
جرنال رسفانی په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستانی مولا طاهر القادری څوک دی او څه غواړي. په مقاله کې پر دې رڼا اچول شوې ده چې نوموړي د سعودي عربستان مخالف اول دی. بل پلو فارن پالیسی مجله بیا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه لیکنه کړې ده. نور تفصیل له بوروال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي طاهر القادری هغه پاکستانی مولا دی چې د ترهګرۍ پر ضد شپږ سوه مخه لرونکې فتوا لیکلې وه. طاهر القادری زیاتره وخت د مسلمانانو، عیسایانو او یهودانو ترمنځ د خبرو اترو پر موضوع په جوړسو کنفرنسونو کې ویناګانې هم کوي. د ورسپانې پلیکنه د طالبانو مخالف طاهر القادری په دې ویاړي چې د پنجاب صوبې په جنگ شار کې په کیتولیک سکول کې سبق ویلی دی. طاهر القادری د اسلامي نړۍ تر ټولو لویه ستونزه سعودي عرب بولي او وایي چې دا هیواد د اسلام سخت دریځې بڼه خپروي. نوموړی غواړي چې اسلامي مدرسې په داسې ښوونځیو یا سکولونو بدلې کړي چې زده کوونکو ته پکې د پراخ نظرۍ موضوعونه ورښودل کېږي. وال سټریټ جرنال زیاتوي چې طاهر القادری اوس په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت پر ضد له تیرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې طاهر القادری په احتجاج کې شریک خلک په پیسو راوستلي دي. د خواجه آصف په وینا په دې احتجاج کې داسې خلک دي چې په کرایه راغلي او د ورځې تر 200 روپیو هم کمی ګټي. خو طاهر القادری د حکومت دا خبره رد کړې ده او وایي چې په احتجاج کې ورسره شریک کسان په خپل خوښه له تیرې یوې میاشتې له ده سره ملګري دي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه په یو لیکنه کې لیکلي چې دا سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي، هغه ځکه چې د هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسولی دی. مجله لیکي کچیری عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی پر هغه هوکړه ونه دریږي چې په جولای کې سره کړې وه، نو شایي له افغانستان سره د امریکا مرستې په ناڅاپي توګه ودرول سي. د مجلې په لیکنه که څه هم اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دواړه په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو امریکا وایي چې اوس له دوی سره بې له دې بله لاره نه ده پاتې سوې چې ګډ حکومت جوړ کړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما پر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو زور اچوي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
پاکستان پر ډیورنډ کرښه خندق جوړوي. په دې اړه د پاکستان هدف او د افغانستان دریځ څه دی؟ د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري چې د افغان او پاکستانی چارواکو او کارپوهانو په ګډون له ازادي او مشال رادیوګانو څخه په یو وخت پرې شي.
همننده شنبه همننده او وخت هم د دې رسیدلې دی. یوازې له دې بحث څخه تاسو 25 سکنډه یا 40 سکنډه لريست. دا بحث به تاسو ته په ژوندۍ بڼه د مشال ریډیو همکار پوریوال کاکړ وړاندې کوي او د رنګا د ازادي ریډیو همکار عصمت چاروان به وي. کارپوهان او سیاستوالان به د افغانستان او پاکستان دواړه غاړو څخه وي. اوس زه مایک سپارم پوریوال کاکړ او عصمت چاروان ته چې د پروګرام وړاندې کړي.
پایان اخبار از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې بوریوال کاکړ امید مرزبان او زما عصمت چاروان سلامونه ومني. دا پروګرام چې له ازادي رادیو او مشال رادیو څخه په یو وخت پرې شي د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د کندي د کیندلو د هدف او د افغانستان د حکومت د دریس په حق لده. ډیورن کرښه چې لنن څخه یو سلو یو شکاله پخوا د برتانیي هند همغه وخت د یو چارواکي او ډیپلوماټ مارتیمر ډیورند او د امیر عبدالرحمن خان د موافقې په نتیجه کې وکشل شوه. 2640 کیلومتره اوږدوالی لري. د ډیورند کرښې معاهده و ماده لري او په یو پاڼه کې لیکل شوې ده. که څه هم دا کرښه پښتانه په دوو برخو ویشي، خو لا هم په ډیرو سیمو کې د کرښې د دواړو خواوو اوسیدونکي بې بیزي په خپل منځ کې تګ راتګ کوي او عملا ډیورند کرښې ته د رسمي پولې په سترګه نه ګوري. د هند له براعظمګۍ د انګریزانو له وتلو او د پاکستان له جوړېدلو وروسته پاکستان ډیورند له افغانستان سره خپل رسمي سرحد بولي، خو د افغانستان حکومتونو تل ډیورند رد کړی او ویلي دي چې ډیورند د رسمي سرحد په توګه په رسمیت نه پیژني. د دې کرښې تقریبا نیمایي یا 800 مایله د 1940 نیویم او 1940 نیویم کلونو ترمنځ په نښه شوه، خو لا هم په ډیرو برخو کې د ډیورند کرښه په نښه شوې نه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې پر سر کومه موافقه نه ده شوې. پاکستان همغه موافقه چې په 1903 نیویم میلادي کال کې د برتانوي هند او افغان حکومت ترمنځ شوې وه، له افغانستان سره د خپل سرحد اساس بولي. خو نن په دې خبرونه کې د پاکستان له لوري د ډیورند پر کرښه د خندق یا کندي پر ایستلو خبرې کوو. پاکستان وایي چې د بلوچستان ایالت په برخه کې پر ډیورند کرښه شاوخوا 300 کیلومتره خندق کیندلی او غواړي چې 380 کیلومتر ته ورسوي. پخوا کله چې جنرال پرویز مشرف پر پوله د اصغن سیم د تیرولو وړاندیز وکړ، نو افغانستان ورسره سخت مخالفت وکړ، خو دا ځل تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان له لوري د خندق پر کیندلو عکس العمل نه دی ښکاره کړی. په دې خبرونه کې د پاکستان د هدف او د افغانستان پر دریز ژغیږو.
بله، قسمی که آقای ساروان گفتن، حکومت پاکستان حفره یک خندق طویل را در روی خط دیورند، آنچه فعلا مرز میان افغانستان و پاکستان پنداشته می شود، ادامه می دهد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که طول این خندق 480 کیلومتر است و تا به حال 350 کیلومتر آن حفر شده است. اسلام آباد می گوید هدف از این کار جلوگیری از ورود شورشیان از افغانستان به پاکستان است. اما آیا خندقی به عمق 2.5 متر و عرض حدود 3 متر می تواند مانع شورشیان شود که برای رسیدن به اهدافشان از صحب العبور ترین راه ها میگذرند؟ شماره به این باورند که هدف اصلی اسلام آباد از این کار آن است تا خط دیورند را به حیث خط مرزی رسمی میان دو کشور معرفی کند، در حالی که افغانستان این خط را به حیث مرز رسمی خود با پاکستان نمیشناسد. در همین برنامه زیر آسمان کبود وزیر سرحدات و قبایل افغانستان را با خود داریم و موضوع گیری کابل در این باره را از زبان او میشنویم. معاهده دیورند 121 سال پیش از امروز میان شاه عبدالرحمن خان و هنری مورتیمر دیورند از هند بریتانیا امضا شد. این معاهده 7 ماده دارد و در آن زمان سرنوشت 2640 کیلومتر مرز میان افغانستان و هند بریتانیا را تعیین کرد. درباره مسائل تاریخی و حقوقی این معاهده و پیمانهای آن و پیامدهای آن تا لحظات بعد استاد حبیب الله رفیع، مورخ، نویسنده و عضو اکادمی علوم افغانستان، به تفصیل صحبت خواهد کرد.
مننه د پاکستان له خوا به را سره رستم شاه مومن صاحب په دې خبرونه کې ګډون کوي. د په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې پر حالاتو ژور نظر لرونکي دي. همداسې به ایاز وزیر صاحب را سره په خبرونه کې ګډون لري. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ پاته سوی او د سیمې پر حالاتو نظر لري. او د خبرونه په دویم نیمای کې به را سره افراسیاب خټک صاحب ملګری وي چې د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ دي او د پاکستان د سېنات غړی دي، او بداسي عثمان خان کاکړ د پښتونخوا ملي اومي ګوند د بلوچستان صوبای مشر دی. دوی بر سره په دې خبرونه کې ګډون لري.
یعنی دوی دواړه به د دې خبرونه په دوهم سات کې را سره ملګری بیا. خو په دې اول سات کې لکه څنګه چې اشاره وشوه، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک، لیکوال او مورخ حبیب الله رفیع، همدارس په کابل کې د افغان د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، او شاغلای ایاز وزیر چې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ دی، په دې اول سات کې له موږ سره دي. ټول ملمنو ته هرکلی وایو.
مننه څاروان صاحب. کلمړی رسول ک تاسو په خپل خبرو کې پر دې موضوع نه واچوله چې د دې خبرونه موضوع څه ده. د خبرونه د پیل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرمج خبري کړې دي چې دا غوي پر دې کنده یا کندک باندې خندق باندې دوی څه نظر لري. نو هغه خبري باور د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د ویاندې تسنیم اسلم خان خبري باور.
Yeah, it's not a foreign policy issue. हम अपनी टेरिटरी में जो मर्जी कर रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में नहीं कर रहे, ये हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है.
د سروان صاحب دا خبرې په اردو کې زه دا ترجمه اوریدم ته وایم هغه څوک چې نور باندې پوهیږي دا وایي چې دا په بهرنۍ تګلاره پورې اړه نه لري موږ چې هر څه کوو په خپله خاوره کې دننه کوو په افغانستان کې نه کوو او دا د دې په خبره دا زموږ د خپل کورنۍ امنیت مسله ده
بله پاکستان دا وایي چې دا د دوی داخلي مسله ده او له افغانستان سره څه ارتباط نه لري
و یک بار دیگه می خوایم به شنونده ها یادآوری بکنم که این برنامه خاص زیر آسمان کبود به طور مشترک میان رادیو آزادی و رادیو مشعل به پیش برده می شود در افغانستان این برنامه را از رادیو آزادی و در پاکستان از رادیو مشعل بشنوید
نو ور بشو ملمنو ته لمړی ډاکټر اکرم خپلواک چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر دی خپلواک صاحب د کاندید استلو په ارتباط تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر واوریدو د افغانستان نظر سره
بسم الله الرحمن الرحیم درس مخه تاسو ملمنو ته او د ماشالله او ازادي رادو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه چې تاسو مخکې په مقدمه کې ویلې دغه تاریخي مسله د افغانستان د ټولو نظامونو لخوا نه د رسمي کرخې په توګه یا د رسمي سرحد په توګه نه ده منل شوې بلکې د تاریخ په اوږدو کې همداسې لاینحله پاتې ده د افغانستان د حکومت دریز په دې اړوند ډېر واضح ده هغه دا ده چې موږ په دې سیمه کې د اولسونو قومونو او د یو قوم ترمنځ د بیلتون د هیڅ کرخې یا د سرحد د هیڅ کرخې طرفداره او په همدې اړوند باندې دریز مو له پخوا نه هم د ټولو نظامونو همداده چې دا اولسونه بالاخره یو دي او تصمیم یې په دوی پورې اړه لري له بلې خوا د دې کرخې تاریخچې ته چې جناب استاد رفیع سره ناسته هغه به خپله خبره پوه کړي دا کرخه د سرحد په توګه باندې نه ده منل شوې ځکه د سرحد تعریف ډېر واضح ده چې هغه د دو نظامونو د دو دولتونو د دو مستقلو ادارو او حکومتونو ترمنځ چې هغه یو رسمي خط یا سرحد ټاکل کیږي او هغه باید نړیوالو معیارونو مطابق وي په هیڅ صورت باندې دغه یو شی نه ده او که تاریخي پس منظر ته هم لاړ سو په هیڅ صورت باندې د برتانوي امپراتوري وارث همدا ملک نه ده نو په دې اړوند باندې تاریخي پس منظر ته ډیر نه ځو موږ له پخوانه هم چې پخوا په دې سیمه کې د سیمې خاردار موضوعات یا نور موضوعات مطرح شوي په جدي مخالفت کو اوس هم د هر ډول هغه موانع او مخالف یو چې هغه زمونږ ولسونه زمونږ یو قوم چې د کرخې په دواړو غاړو کې پروت او حتی په ډېرو سیمو کې ځمکې شریکې دي او کوری په د ډیورن کرخې دی خو همځکه یې خو دا یا کوری خو همځکه دی خو ته او گیزو بیګه په زرهاو افغان قوم د دې کرخې څخه اوړي راوړي د خپل روزمره کارونو لپاره
جناب وزیر صاحب
منو او نو ور سره موافق
جناب وزیر صاحب با معذرت که حرف شما را قطع میکنم با معذرت موقف حکومت افغانستان در قسمت خط دیورن روشن است اما موقف افغانستان در رابطه به همین حفره خندق چه هست سوالی بود
ډیر موازی ویل چې د هر ډول هغه معنی کغه خندق وی کغه سیمه خردار وی کغه هر هغه معنی وی چې هغه د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کیږي زموږ لپاره د منلو وړ نه
پس ای پروسه یا حفر خندق حدود تقریبا 4 ماه از جریان دارد ای 4 ماه حکومت افغانستان هیچ بر رسانه ها حداقل چیزی نگفته آیا مسئله را با حکومت پاکستان در میان گذاشتین شما
شما خبر دارین که 4 دفعه در ولسوالی معروف ولایت قندهار در اونجا سر ازی مسئله جنگ شده بین و هم اقوام مداخله کرده هم در پکتیکا در ولسوالی تروه 2 دفعه حمله شده و هم اقوام هر دو طرف این طرف قوم سلیمان خیل و طرف قوم لوانه و مندوخیل مخالفت کرده به مخاطر این معزله از 4 ماه که شروع شده چند دفعه بند شده منتها در روزای اخیر شما در جریان هستین که قطعات نظامی حکومت پاکستان با وسلای سنگین طرف خط دیورن آمده و بازی کارا را شروع کرده منتها موقف حکومت بسیار واضح استن و دو هیئت پیش مقرر شده بود که باز دو وقتی کارا را بند شد و امروز باز جلالتمآب جمهور رئیس یک هیئت بلند رتبه از وزارت امور خارجه وزارت امور دفاع وزارت امور داخله و سرحدات تعیین کرده تا که موضوع را جدی بررسی کنه و به اقوام نزدیک به خط دوران صحبت شوه که قضیه از چه قرار هستن و موضوع در کدام جای هستن. تا بال دقیق و مو اندازه که در رسانه پخش شده که چند صد کیلومتر هستن این واقعیت نداره، منتها کارا مثل که شما گفتین پیشتر شروع شده باز ممانعت شده و بند شده و هم از طرف اقوام بند شده و هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بند شده. در این روزا که 3-4-5 روز میشه که این موضوع پست شده و شما در جریان هستین که در این روزا پس سر از این همین حیاتی که نو جلات ماب جمهوری استین کده اجرات خواهد کرد.
مننه خپلواک صاحب. اوس د رستم شاه مومن صاحب را سره د ټلیفون پر کښ راغلی دي، همداسې ایاز وزیر صاحب راغلی دي. رستم شاه مومن صاحب، تاسو ته هرکلی وایو په خپرونه کې، هم ایاز وزیر صاحب ته هرکلی وایو په خپرونه کې. مومن صاحب، وزیر صاحب، زه تاسو ته د خپرونې لنډ غوندې تصویر وړاندې کوم. چونکې تاسو اوس راغاست په دې خپرونه کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان له پلوه چې کومه کنده یا خندک کیندل کیږي، پر دې موضوع په خپرونه کې خبرې کوو. د ازادۍ او مشال ریډیو له لارې په افغانستان او پاکستان کې خپرېږي. د افغانستان لخوا ډاکټر محمد اکرم خپلواک صاحب راسره دی. دی د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو وزیر دی. حبیب الله رفیع صاحب راسره دی. د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی او څېړنکار دی. رستم شاه مومن صاحب، لومړی پوښتنه به زه تاسو ته وایم چې که څه هم تر موږ د پاکستان نظر وړاندې کې پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې دا د بهرنۍ تګلارې پورې اړه نه لري، دا د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی چې هر څه کوي په خپله خاوره کې دننه کوي. رستم شاه مومن صاحب، ستاسو په فکر د دې خندک کیندلو ضرورت ولې پیښ شو او د څه لپاره خیزي ده؟
ور یول خدا خبره فکر کوم یہ بھائی چھ نوکزان پوری کچھ زیادہ ڈبرن کرخا یو سلو سور لسکالو کرخا دا یعنی پدے بانے پا افغانستان کی ہم پاکستان کی ہم دا پاکستان جوڑے دو نمک کے برطانیہ ہم دیر حکومت میں تیشی دا پاکستان جد جوڑے دو نپس تر اس پورے په افغانستان کې دا خبره خو خامخا کیږي چې دا ډیورنډ کرښه چې کوم دی موږ نه منو د منلو وړ نه ده. دا خبره خو کیږي هر ځای کې کیږي، خو تر اوسه پورې د افغانستان دولت په رسمي توګه پاکستان سره دا خبره نه ده اوچته کړې. ځکه چې زه فکر کوم چې هغې هم دا ګمان کوي چې د دې نه څه جوړېږي نه، او حالات د دې تغیر پکې راغلی دی وراغی چې مخکې لاړ شي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې دا خبره بالکل صحیح ده چې قومونه اخوا ته مسیږي. دې خوا یو قوم نیمه خوا دی نیم دې خوا دی، یو کندی نیمه خوا دی نیم دې خوا دی، او د دې قومونو بیلتون نه دی راتلل په کار، او په دې کې داسې خندان نه دی اچول په کار چې دا قومونه چې کوم دی مستقل بیل شي. که خندق کنی او که تار دغه کوي او که دیوال خیجوي، دا ټول غیر فطري خبرې دي او د منلو وړ نه دي، او باید چې دې مخنیوی وشي. ځکه چې پلکاو خلک چې کوم دی نو دې خواتم او خواتم د چا ځمکې دي، چا کورونه دي، د چا خپل خپلوۍ دي، د چا جایداد دی، د چا کاروبار دی، هغې زی راځي. نو په دې کې خندان اچول دا مناسب نه دي او دا په کار نه ده.
مومن صاحب، د څه لپاره یې کاږي؟ هدف یې څه دی؟
گوری دل تخو یو دا فکر دے پا پاکستان کی شے دا آغا طرف نا خلق راجی یو دل تا دا کئیو تیررزم کئیو دا کیا کئی، او دل تا خلقو چکم نے پدا کی پا قبائلو کی چکم نے دا پاکستان دورت خلاف یو باوت شروع شوئے دے، او پدے کی دا خلقو لاستے چکم پا پاکستان کی دیا چکم خلق دا پاکستان نا لارشی و اخوات پا پاکستان کی اسکوک نا کئی، او بیا دل تراجی اخپل چکم نغی تحریکات دی اغا چلی. دا فکر پاکستان کشتا تر سو حد پوری دا سیده، سو حد پوری دا سیده دی اغا بیل خبر دا خدا یو پریشانی شتا، یو مسئلہ شتا، یو فکر شتا. لپا دی وجبانی که دیشی دی دا ویلی چی دلتا خندقو کنو دا خدا منطقه خو تاسو طول مطولو لیدلی دا دا دوم را یو سخت منطقه دا چی بدا که خندق کنسل یا دیوال وال یا چکم نے بل سے رسی اور رکاوٹ جوڑاول چپا گئے بن دخل کو تک را تک چکم نے بنشی دا کے دے ہم نشی دا قدرت دا منتقد سے جوڑ کر دے چپ دے کے دسی مستقل بلتن رات لل دیر گرانا خبر دا نظر فکر کم چے پاکستان دولت بہم پدے بنے جان پوئی کی چدا یہ چٹی اور ابس کار دے چکم مصرف کول دی راځي چې هغه چکم اصلی مسلې دی داغه علاج وکړو چې مسلې علاج وشي نو بیا خو پاکستان او افغانستان خلک
مننه مومن صاحب پر دې مسلو چې تاسو کوم اشاره وکړئ ته به راځو. خو ایاز وزیر صاحب نه یوازې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ پاتې شوی دی، د سیمې پر حالاتو یې نظر دی، بلکې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سیمې سره تعلق هم لري. ایاز وزیر صاحب، ستاسو په فکر تاسو دې د پاکستان د اعلان یا د ګام ته په کوم نظر ګورئ؟
گور جی دا اول وار نه دی چې دا رنګه خبره منځ ته راځي. کوم خیال دی 9/11 نه بعد د پاکستان د هغه وخت چارواکی جنرال مشرف هغه دا وویل چې موږ به د ډیورنډ کرخه چې دا د دې سره به تار واچو بند کو او سره به ماین هم ولګوو چې څوک نشي راتلی. نو اغه یو رنگ خبره وې کړه وچلې ده منځ کې خبره اترې هم تاو ترخواله منځ ته راغی. افغانستان خپل ریزرویشن هم ډېر پکلا کو الفاظ وښکارا ک او پاکستان آشای اغه رنگ ونه ک څنګه رنگ چې ویل شوی وو. نو زمانم چې ریزرویشن په پاکستان کې شتا دغه رنگ په افغانستان کې هم شته چې په یو بل باندې اعتراضونه کوي چې تا خاورا زما د امن د خلاف استعمالیږي. خو د هغې مخنیوی په نورو طریقې کېدای شي، دا علاج نه دی چې هلته د ماین ولګي یا د دیوال جوړ کړي، نه په دیوالونو سمېږي او نه په ماینونو سمېږي. دا د دواړو خلقو د دواړو حکومتونو په تعلقات دا معامله سمیږي، معامله منځته د خیر د جوړې راتلی شي که نه وي. تر اوسه پورې که وګورو د ډیورنډ کرښې د تاریخ نو دا خو ډېر وخت تیر شو، خو پخوا به موږ تش په د وزیرو منطقه کې خاص کر ورته وي چې پیوانده راځي هغه به راتلل، د افغانستان خلک به راتلل د پاکستان په لاره هندوستان ته، تر بنګال به تلل بیا واپس به تلل. اوس هم هماغه خلک ما تیر کال لیدلی دي، زه د انګور اډې پورې تللی وم، همدا خلک پخوا به په اوښانو په خرو پیدل به دا سفر کوو، نن یې په ټریکټر کوي، هماغه رنګ روان دي زی راځي. نو زه وایم چې شاید د ډیورنډ په کرښه کې داسې څه انډرسټینډینګ هم وو که زه غلط نه شم، چې چونکې په دې کرښه باندې قومونه داسې دي چې هغه په منځ کې تقسیم شوي دي، لکه څنګه رستم شاه صاحب وویل هلته د خلکو ځمکې دي، آ خلک لوکل په دې د یو بل نه منې کېږي چې هلته د ډیورنډ کرښه ده د خلکو ځمکې آخوا دې خوشته. زمونږ د وزیرو په برمل کې ځمکې دي په افغانستان کې دننه، اوس یې په پاکستان کې خو ځمکې په افغانستان کې دي. همدغه رنګ د افغانستان چې کوم وزیر دي هغوی د ځمکې میراث زمونږ سره د پاکستان په خاوره کې دننه شته. نو موږ یو بل خو آسره وینو، خو د
منځ کې بله صاحب. وزیر صاحب کور دی ودان سلامت وسه. رفیع صاحب مخکې شاغل مومند وویل چې لدې کرښې 114 کاله وزي، بلکې 121 کاله وزي، او ټولو حکومتونو دا کرښه منلې ده د دوی په نظر، او د افغانستان حکومت هم هیڅ کله رسمن دا موضوع له پاکستان سره شریکه کړې نه ده. البته په افغانستان کې دننه په دې اړه ډېرې خبرې کیږي، له هر افغانه څخه پوښتنه کوي هغه وایي چې ډیورنډ نه منو، او د افغانستان هیڅ حکومت هم رسمن نه دی ویلي چې ډیورنډ کرښه نه مني. که تاسو یو څه د دې موضوع تاریخي سابقې ته کتنه وکړئ چې افغانستان په کوم اساس حاضر نه دی چې ډیورنډ رسمي کرښې په حیث ومني؟
د لوی خدای په نامه د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه.
او په دې میز کې شریکو دوستانو ته احترامات.
سلامت.
خبره دا ده چې د ډیورنټ کرخه اصلا وجود نه لري. یو څه چې وجود ونه لري هغه به څنګه څوک ومني؟ د دې د ثبوت دپاره زه تاسو ته دلایل وړاندې کوم. لومړی خبره دا ده چې د ډیورنټ د کرخې په برخه کې د افغانستان د یوه لاسپوچ پاچا او د انګریز د یوه نماینده ډیورنټ ترمنځ خبرې شوي، او دا خبرې د بندو دروازو تشا شوي، او بالاخره د دې یوه مسوده لیکل شوې ده چې داسې به کېږي او داسې به کېږي. هغه هېڅ نه وه، هغه متن ته چې تاسو اشاره وکړه هغه هېڅ نه وه، حتی حقوقي او قانوني لغتونه نه لري چې هغه د یوه حقوقي قانون هغه پایس قرارداد پایس ومنل شي. په هغو کې کېږي، دا په هغو کې لیکل کېږي چې داسې به کېږي او هسې به کېږي. په هر صورت دا مسوده جوړه شوې ده، او د دې مسودې په اثر تیمور ډیورنټ سره د خپل ملګرو راغلی دی او په دې ډیورنټ کرښې په دې سیمو ګرځېدلی دی، او بالاخره د دې د بېلوبېلو برخو نقشې جوړې کړې او هغه امیر عبدالرحمن خان ته لیکلې. دوی وایي په 1993 کې دا مسوده لاسلیک شوې، لیکن جالبه دا ده چې تر 1998